آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1940 نوې لمریز کال د زمري 13مه ده چې 2015 میلادي کال د اگست له 9 نیټې سره برابرېږي. اوس په واشنگټن کې د مخوستن 8:30 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټي کې
طالبانو پرون د خان آباد په ولسوالۍ کې د موټر بم یو بل مرګانی حمله کړې ده. د ایران د اردو لوی درستیز د هغه هیواد د زروي موافقې ملاتړ کړی دی او په سلګونو عیسوي کورنۍ د داعش له ویرې د عراق د یو ښارګوټي څخه تښتېدلې دي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به دا ریپورټونه واورئ: د قندوز د ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې یوه مرګانۍ چاودنه، د مالی مرستې په خاطر له حکومت نه د کابل د شاه شهید د سیمې د زیانمن شوو اوسیدونکو او دوکاندارانو غوښتنه، او په عراق او سوریه کې د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي عملیاتو یو کال پوره شو. کارپوهان په دې باور دي چې واځي هوایي عملیات کفایت نه کوي. اوس به زه سید سلیمان شاه او طاهر اڅکزی تاسو ته د ساعت خبرونه درواورو.
طالبانو یو ورځ وروسته له هغه چې په کابل کې په یو لړ تروریستي حملو کې څه د پاسه 50 کس ووژل، د ځانمرګ د موټر بم د یوې بلې مرګانۍ حملې ادعا هم کړې ده. طالبانو په یو بیان کې چې امریکا ژغته استولې ویلي دي چې پرون د شنبې په ورځ د کندوز د ولایت خان آباد په ولسوالۍ کې د بم چونی په حمله کې د دوی لاسو. پولیس ویل دي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 22 کس وژل شوي دي. نور تفصیل به د کندوز څخه د ګلرحیم نیازمن په راپور کې واورو.
د قندوز د والی ویاند عبدالودود وحیدی وای چې په دغه چاودنه کې هغه څلور تنه وسلوال قومندانان هم وژل شوي چې په سیمه کې د ناامنۍ لامل وو. هغه زیاته کړه چې قومندان قدیر، قومندان نادر، قومندان سردار او قومندان تور چې په سیمه کې وسلوال ګروپونه درلوده او په مختلفو جرمونو تورن وو، هغه وخت وژل شول چې د دوی د همیشنۍ ناستې په ځای کې پرې خښ شوی ماین وچاودېده. نوموړي زیاته کړه
چاودنې په نتیجه کې د څلورو سیمه ییزو قوماندانانو او په ګډون 22 نفره وسلوال غیر مسؤول وسلوال کسان وژل شوي دي او 1 نفر نور ټپیان دي.
قومندان قدیر د یو تن پخوانی جهادي قومندان سر گروپ و چې د پولیسو پر وینا په قتل، وسلوالو غلاګانو او نورو ورته جرمونو تورن و. د قندوز د امنی قومندانۍ ویاند سید سرور حسینی وای چې په دغه چاودنه کې 8 تنه وسلوال ټپیان شوي هم دي.
تاسو دا پرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د ایران د اردو لوی درسي جنرال حسن فیروز آبادی پرون د شنبې په ورځ د نړۍ د طاقتونو سره د ایران د زروي موافقې ملاتړ وکړ، که څه هم چې د دغه موافقې په اړه یو لړ اندېښنې هم درلودلې. د ایران رسمي خبري اژانس رپورټ ورکړی دی او ویلي دي چې دا به محافظه کارانو ته اجازه ورکړي چې داسې موافقې طرفداري وکړي چې د ایران توندلاري ورسره مخالف دي. جنرال فیروز آبادی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي یو نږدې متحد دی، په خپله تبصره کې چې د ایرنا خبري اژانس خپره کړي، د دې موافقې د 14 ګډو په اړه خبرې کړې دي. خامنائي چې په ټولو دولتي مسایلو باندې د وروستۍ پرېکړې حق لري، دا موافقه رسما نه ده تایید کړې او نه یې رد کړې ده، مګر تل د ایران د زروي چارواکو د مرکچیانو ملاتړ کړی و.
فعالینو پرون د شنبې په ورځ ویل چې په لسګونو عیسوي کورنۍ د سوریه د یو ښارګوټي څخه په دې ویرې وتلي چې د اسلامي دولت تر ډلې یا داعش جګړه ماران د دوی په خوا په حرکت کې دي او غواړي یوه لویه حمله پر وکړي. په سوریه کې د بشري حقوقو لپاره د عیسوي السوري د شبکې رئیس اسامه ایډوارد ویل چې په سلګونو کورنۍ د سادات عیسوي مرکزی ښار څخه وتلي دي چې د حکومت تر کنټرول لاندې د هومس ښار او پایتخت دمشق ته ځانونه ورسوي. ایډوارد وویل چې خلک په دې سیمه کې په ویره کې ژوند کوي. د سادات په شاوخوا کې ډېر عیسویان دا ویره لري چې هغه څه چې په عراق کې قومي اقلیت یزیدیان او نور عیسویان ته ورپېښ شوي دي دوی ته به هم پېښ شي. ایډوارد وویل چې هغوی په درو لارو کې یو لار لري، یا دا چې وتښتي یا اسلام قبول کړي یا ووژل شي.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن نوري. یو فلسطینی کوچنی ماشوم چې 13 اونۍ په کور باندې د اور بلون کې بم حمله وشوه او وژل شو، د هغه پلار هم پروند شنبه په ورځ په روغتون کې د خپل زخمونو لامل مړ شو. په مشکوکو تونلارو یهودو باندې د دغه حمله تور لګیدل دی. هغه د جولای په 18مه سهار وختي د لویدیځ غاړې د دوما په کلی کې د سید دواب د خو په خونی باندې اور بلون کې بمونه وغورځول. د هغه 13 میاشتنی زوی علي د اور په لمبو کې مړ شو. سید دواب چې د هغه او د هغه میرمن او د دوی 4 کلن زوی سخت زخمیان شو چې وسی علاج د اسرایلو په روغتون کې کیږي.
په روسیه کې شپږو مخالف فعالینو پرون د شنبې په ورځ د لوږې 2 ورځنۍ احتساب وروسته له هغه ختم کړی دی چې په هغوی کې یو تن په روغتون کې بستر سو. دوه فعالینو د روسیې په دریم لوی ښار نوو سیبریسکي وویل چې دوی دا پریکړه د مخالف مشر الکسی نووالنی او دوه نورو کسانو په غوښتنه کړې ده. نووالنی د دوی ټولو څخه وغوښتل چې د خپلې روغتیا په خاطر دې دا احتجاج ختم کړي او خپل انرژي د سپتمبر 14 ته چې په ټوله روسیه کې د محلي انتخاباتو ورځ ده وساتي. ټاکل شوی په دې ورځ په ماسکو کې ډیره لویه مظاهره وسی. ملګرو ملتونو میانمار یا برما ته چې په سختو سیلاونو کې لږ تر لږه 8 کسم رسوي دي بیړنۍ مرستې پیل کړې دي. په سلګونو زره خلک په داسې حال کې بې ځایه شوي دي چې د سیندونو اوبه تر حد زیات راپورته شوي او کورونه یې لاندې کړي دي او په هغه نسمن هیواد کې بشري بحران را پیدا کړی دی. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ وویل چې د خپل مرکزي بیړني جواب د وجهي صندوق څخه به 9 میلیون ډالر هغو ادارو او مؤسسو ته ورکړي چې د هغې هیواد سیلاب ځپلو خلکو ته مرستې ورسوي. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د ماخام 8 او 10 دقیقې دي. د قندوز د ولایت د خان آباد پولیسوالۍ کې په یوې مرګانې چاودنې کې د 4 وسلوالو قمندانانو په شمول 2 کسان وژل شوي دي. پام وکړئ، ریپورت تا چې زموږ خبريال ګلرحیم نیازمن له قندوز نه را لېږلی دی.
شنبه ماخام تیاره د خان آباد ولسوالۍ بازار د شورا په سیمه کې د ماین د چاودنې له امله 22 وسلوال وژل شوي دي. د قندوز د والی ویاند عبدالودود وای دی وای چې په دغه 14 کې هغه 4 تنه وسلوال قمندانان هم وجل شوی چې په سیمه کې د ناامنۍ لامل وو. هغه زیاته کړه چې قمندان قدیر، قمندان نادر، قمندان سردار او قمندان تور چې په سیمه کې وسلوال ګروپونه درلود او په مختلفو جرمونو تورنو هغه وخت وجل شول چې د دوی د همیشنۍ ناستې په ځای کې پرې خښ شوی ماین و چاودې. د نوموړي زیاته کړه
ماخام دی و بجو په شاوخوا کې د خان آباد ولسوالۍ فوراب بندر اړوند سیمو کې یو ځای پر ځای شوی ماین جوړ کړی. 14 ده چاودنې په نتیجه کې د 4 سیمه ییزو قمندانانو په ګډون 22 نفره وسلوال غیر مسؤول وسلوال کسان وژل شوي دي او 1 نفر نور ټپیان دي.
واحدی ویل چې دغه وسلوال به هر ورځ د یو چینار د سوري لاندې راټولېدل او تر ناوخته به په همدغه سیمه کې وو. واحدی وایي چې په 14 کې ځکه د ملکی وګړو د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی چې دوی به د ناستې پر وخت عام خلک په دغه سیمه کې نه پریښودل. قماندان قدیر د یو تن پخوانی جهادي قماندان سرګروپ و چې د پولیسو پر وینا په قتل، وسلوالو غلاګانو او نورو ورته جرمونو تورن و. د قندوز د امنی قماندانۍ ویاند سید سرور حسینی وای چې په دغه 14 کې 8 تنه وسلوال ټپیان شوي هم دي، خو طالبان بیا وای چې د دوی طرفدارو پر وسلوال قماندان قدیر باندې ځانمرګي برید کړي چې د 24 تنو وسلوالو په ګډون وطن په کې د هغوی قماندانان وجل شوي دي. په خان آباد کې غیر قانوني وسلوالو په خپلو منځونو کې جګړې کولې چې یو شمیر یې د دولت په طرفداري له وسلوالو طالبانو سره هم جنګېدل. په دې وروستیو کې اقتاش سیمه هغه وخت د دولت د طرفدارو وسلوالو له لاسه ووته چې طالبانو پرې برید وکړ. په دغه سیمه کې هم هغه وسلوال د طالبانو په مقابل کې جنگیدل چې په دې وروستیو کې چارواکو د پاتون نوم ورکړ. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن دی. کوم خلک چې د کابل د ښار د شاه شهید په سیمه کې د جمعې په شپه په مرګانې حمله کې زیانمن شوي دي، له حکومت نه غواړي چې مالی مرستې دې ورسره وکړي. دوی د دوشنبې په ورځ د آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سیمې دوکاندارانو ته په میلیونو افغانیو زیان رسیدلی دی. پام وکړئ، نور تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې چې د کابل نه رالېږلی دی.
د کابل خار د شاه شهید د سیمې پیښې د سیمې کورنۍ او دوکاندارانو ته درانه ځاني او مالی زیانونه ورسول. د یادې سیمې اوسیدونکي او دوکانداران له حکومت غواړي چې مالی مرستې ورسره وشي. د شاه شهید د سیاسنګ د سیمې اوسیدونکو دوکاندارانو او د مارکیټونو خاوندانو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په پیښه کې د میلیونونو افغانیو زیان ورسېدلی چې لامل یې له ستونزو سره مخ شوي دي. محمد حنیف وای د پیخ غږ غوګونه کاڼه او د سترګو لید کم کړی دی. دی وای په سیمه کې د موټرو د پرزو مارکیټ هم له خاورو سره خاورې شوی دی.
زه خوش پیاندل ته ومه کنه په د خپل حادثه کې می زمان وریرونه ټول وو، نو خساره په خپل ګوري چان تقریبا 9 لک سل کر پی افغانې توان وشو. په زمان ورونه مو صاحب ایمرجنسی کې دی شپې لوري زه خپل زیر خرج کړم پی وا بجه وځ د پیخ وشو د بعد پیخه.
دوکانداران وای ټول پانګې په دوکانونو کې لمن زتللی او اوس مهال حتی د کور خرڅ ته هم حیران دي. د سیمې یو دوکاندار نجیب آزادی راډیو ته وویل
دواړه موږ هم پرځه پرشیل را مې سرګری دوکان لر ولا زیات نو تقریبا د سیمې خاصي واته لا کرپې خسارمان شو دي. مې سرګری په حساب پرځه هم راوړی نور سانو پرځه پرشی کوم شل لا کرپې ولا د سیمې چې د دوکانداران د نو ټول غریبان دومره سرمایه لرلا چې پاندې دکانو کې اچولی و. هغه سرمایه اوس حکومت نه دا تقاضا لري چې دا خلک سره کومک کی کومکونه کې اندومره سرمایه لري غریبانو ټول په کورو کې دي.
د تیرې جمعې شپې په 1 بجه د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې پر چاودیدونکو موادو د بار لارې د چاودیدو په پیښه کې د سیاسنګ په سلګونو خلکو ته مرګ ژوبله واوخته. په عین وخت کې د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سیمې له زیانمنو شوو سره به مالی مرستې وشي. د دې ریاست د بیان مرستیال آصف آشنا آزادی رادیو ته وویل چې حکومت یو کمیسیون ګمارلی سو په هر اړخیزه توګه د پیښې وضعیت بررسی کړي.
رئیس اجرایی امروز هنگام بازدید از محل حمله
اجرایی رئیس نن د ټکان ورکونکو پیښې د ځای د لیدو پر مهال په شاه شهید کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې یو کمیسیون به ژر کار پیل کړي او د سیمې د خلکو مالی زیانونه به بررسی او مالی مرستې به ورسره وکړي، ځکه چې حکومت د دوی ملاتړ کوي.
د کابل ښار د شاه شهید د سیمې چاودنه لومړی پیښه نه ده، بلکې لدې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې ورته پیښې شوي او خلکو ته یې د سر و مال درانه زیانونه اړولي دي. راپورونه دا هم وایي د دې پیښو په قربانیانو کې داسې کسان هم شته چې د اوښتو اقتصادي زیانونو له امله اوس مهال په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د امریکا غږ آشنا رادیو نوم د ازادۍ رادیو پیغام واورېده. د بنگلاديش حکومتي چارواکي وایي چې په هغه هیواد کې د انټرنیټ د یو بلاګر د بې رحمانه وژنې په اړه څېړنې کوي. پام وکړئ رپورټ ته.
پولیس نو وایي هغه د یوې ډلې لخوا په چارلو او ساتور وهل شوی او وژل شوی دی. د جمعې د ورځې برید په هغه هیواد کې د روان کال د پیل نه راهیسې د سیکولر لیکوالو څلورم قتل ګڼل کیږي. مقتول 40 کلن نیلای چکرورتی نومیده چې د خدای له وجود نه د منکرېدو په ډله کې په خپلو شدیدو لیکونو شهرت درلود. هغه د غرمې نه وروسته د بنګلادیش په پلازمینې ډاکې کې په خپل کور کې دننه وژل شوی دی. د القاعده سره یو تړلې اړډلې د رسنیو سره د تماس په ټینګولو د دې وژنې مسولیت په خپل غاړه اخستی دی. پولیس تر اوسه پورې د پخوانیو وژل شوو بلاګرانو د وژنې په تړاو درې تنه نیولي دي او په اړه یې څېړنې دوام لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پورا یو کال وشو چې د اگست د میاشتې په اتمه متحده ایالاتو په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش پر هدفونو باندې هوایي بمباري پیل کړه، او له هغه وخت نه تر اوسه پورې د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي قواوو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر هدفونو باندې 6000 واري هوایي بمباري کړې ده. که څه هم چې د تیر یو کال په موده کې په عراق کې ځینې سیمې د داعش له ګوتو نه وتلې دي، خو په عمومي توګه د نړیوال ائتلاف د دوامدارو هوایي بمباریو په مقابل کې کلک مقاومت ښودلی دی او په سیمه کې د نورو حملو خطر نه دی کم شوی. داعش په تیرو څو ورځو کې د عراق په شمال کې د سرحد سره څیرمه پرتو کردانو باندې خپلې حملې زیاتې کړې دي. د امریکا غږ د تلویزیون خبریاله زلاسیتا هوک چې دغه سیمې ته ورغلې وه په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې د امریکې د متحده ایالاتو د هوایي قواو جټ الوتکو د جمعې په ورځ د عراق په شمال کې د عراقي کردستان له مرکز ایربل سره نږدې د اسلامي دولت هدفونه بیا په نښه کړل، او د امریکا د دفاع د وزارت د مامورانو په قول جټ الوتکو د اسلامي دولت په جنګیالو باندې له هغه ځای سره څیرمه بمباري کړې ده او بمونه غورځولي چې د متحده ایالاتو نظامي روزونکي پکې ډیره دي. په عین وخت کې کوردان وایي چې دوی د اسلامي دولت د وسلوالو د پرمختګ د سوکو کولو لپاره د نړیوال ائتلاف د حملو هرکلی کوي، خو وسلو ته زیاته اړتیا لري. د عراقي کردستان د ځانګړو قواو قوماندان جنرال منصور بارزانی امریکا غږ ته وویل
I would like to tell the whole world that we are not doing this battle only for Kurdistan. We are doing this battle for all the international
Walam Nadiwal Itlaf Padi Agakam Chemung Dilta Iwaze to Kurdistan Pakhatar Jangnako, Belke, the Nalai Pakhatar Kurbani Warko. د سپینې ماڼۍ یوان د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې اسلامي دولت په تیر وکال کې په سوریا او عراق کې تقریبا 10% ځمکه له لاسه ورکړې ده.
Coalition forces have repeatedly struck ISIL leadership targets to an extent that
ائتلاف هوایي قواوو په بار بار د داعش د مشرانو مرکزونه په نښه کړی دي چې یو ځای هم زموږ له الوتکو نه خوندي نه دی. موږ د داعش د مالی تمویل منابع مختلف کړي دي، او سوریې ته مو د خارجي رضاکارانو او جنګیالو سفر ډیر ګران کړی دی. له بلې خوا ترکیه چې څه موده مخکې هوایي قواوې په سوریه کې د داعش په ضد په عملیاتو کې ورګډې شوې، زیاته توجه یې د عراق په شمال کې د کوردي اغیانو په لورې ده. د ترکیه کوردان چې په سرحدي سیمو کې ژوند کوي د اسلامي دولت احتمالي حملو د امکاناتو له امله ډیر پریشانه دي. د دورک باسی د سرحدی کلی یو اوسیدونکی محمد کرامان په ترکی ژبه امریکا غږ ته وویل
موږ
ویره لرو چې زموږ خپل حکومت به مو له پامه وغورځي، او د سوریې د کردانو په شان به مو بې سرنوشته پرېږدي. په لندن کې د دفاعي چارو یو څېړونکی فرانسیس توسا وایي چې هوایي حملې یوازې په موقتی توګه د داعش د پرمختګ لاره بندولی شي، او له مستقیمې نظامي مداخلې نه په غیر په اوږده موده کې د پرمختګ مخه نیول ډیره ګرانه خبره ده.
Going to be, I suspect, crossed fingers that the airstrikes with some special forces on the ground will put a break on the expansion.
بل اخر بعد داعش د پرمختګ د سوکا کولو په خاطر د هوایي بمباري او سره یو ځای د ائتلاف د خاصو قواو عسكر هم د داعش په خلاف په جنگ کې برخه واخلي. دغه بریتانوی کارپوه په دې عقیده ده چې له محلي ملیشو سره په فوق العاده توګه د نظامي مرستې نه په غیر د داعش په شا تمبول ناممکن کار دی.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د هوا حالات نن د یک شنبه لپاره د افغانستان د څو کورونو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی. کابل د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 14 درجه سانتیګراد. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 15 درجه سانتیګراد. اسد آباد د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 12 درجه اټکل شوی. مهتلام د تودوخې لوړه قندهار د تودوخې لوړه درجه 41 او ټیټه 30 درجه. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 30 درجه. هرات د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 15 درجه سانتیګراد. غزنی د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 13 درجه سانتیګراد. خوست د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 20 درجه سانتیګراد. کندوز د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 30 درجه سانتیګراد. په پېښور کې د تودوخه لوړه درجه 15 درجه سانتیګراد او ټیټه 28 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. او په کوټا کې نن د تودوخه لوړه درجه 30 او په کوټا کې د تودوخه لوړه درجه نن 15 او ټیټه 14 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د دې ساعت خبرونه. طالبانو یو ورځ وروسته له هغه چې په کابل کې په یو لړ مرګانیو حملو کې څه د پاسه 50 کسان وژل، د ځان مرګا موټر بم دی وبلې مرګانی حمله ادا هم کړی دا. طالبانو په یو بیان کې چې امریکا غږ ته استولې ویلي چې د شنبې په ورځ د قندوز د ولایت د خان آباد پولیسوالۍ کې د بم چونې د حملې ذمواري قبوله کړې ده. پولیس وایي چې په دغه حمله کې کم تر کمه 20 کسان وژل شوي دي. د ایران د پوځ لوی رئیس جنرال حسن فیروز آبادی د شنبې په ورځ د نړۍ د طاقتونو سره د ایران د زړوي موافقې ملاتړ وکړ، که څه هم چې دغه موافقې په اړه هغه یو لړ اندېښنې هم لرلې. د ایران رسمي خبري اژانس رپورټ ورکړ چې د نوموړي په وینا دغه کار به محافظه کارانو ته اجازه ورکړي چې داسې یوه موافقې طرفداري وکړي چې د ایران توندروانو سره مخالفت کوي. جنرال فیروز آبادی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی یو نږدې متحد دی، په خپله تبصره کې چې د ایران خبری اژانس پر کړې ده د موافقې د 14 غړو په اړه خبري کړې دي. خامنائی چې په ټولو دولتي مسایلو باندې د وروستۍ پریکړې واک او اختیار لري، د موافقې تر اوسه پورې نه رسمن تایید کړې ده او نه رد کړې ده، مګر هغه تل د ایران د زړوي مرکچیانو ملاتړ کړو. په سوریه کې فعالینو د شنبې په ورځ ویل چې په سلګونو عیسوي کورنۍ د سوریې د یو ښارګوټي نه په دې راوتلې دي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش وسلوال دغه ښارګوټي په لوري د حرکت په حال کې دي او غواړي چې وغټه حمله پرې وکړي. په سوریه کې د بشري حقوقو لپاره د عیسوي السوري شبکې په نوم د یوې ډلې رئیس اوساما ایډواردز ویل چې په سلګونو کورنۍ د سادات مرکزي ښار نه وتلې دي او د حکومت تر کنټرول لاندې د حمص په ښار کې او پایتخت دمشق ته د رسیدو په حال کې دي. یو فلسطینی کوچنی ماشوم چې تیره اونۍ په کور باندې د اوربلون کې بم حمله شوی و وژل شو، د هغه پلار هم پرون د شنبې په ورځ په یو روغتون کې د خپلو زخمونو له امله مړ شو. په رو یهودیانو باندې دغه حمله تور لګېدلی دی. هغوی د جولای په 1 سهار وختي د لویدیځ غاړې د دومه په کلي کې د سید دواب شي د خونې په کوټې باندې اوربلونکي بمونه وغورځول. په روسیه کې شپږو مخالف فعالینو د شنبې په ورځ د لوکې 12 ورځنی احتساب وروسته له هغې پای ته ورسو چې په هغوی کې یو تن په روغتون کې بستري شو. دغو فعالینو د روسیې په دریم لوی ښار نویسیسکي ویل چې دوی دا پریکړه د مخالف مشر الکسی نووالی او د دوو نورو کسانو په غوښتنه باندې کړې ده. ملګرو ملتونو میانمار یا برما ته چې په سختو سیلابونو کې لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي دي بیړنۍ مرستې رسولي دي. په سلګونو زره خلک په داسې حال کې بې ځایه شوي دي چې د سیندونو اوبه تر حده زیاتې لوړې شوي دي او زیات کورنۍ لاندې کړې دي. محترم اوریدونکو، زمونږ په بلا نیم ساعته پښتو خبرونه کې به د کابل د ښار د شاه شهید باغ بالا او د کابل د نړیوال هوایي میدان سره نږدې د دریو مرګانیو حملو د انساني او مالی تلفاتو په باب یو رپورټ، د افغانستان په اړه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د وروستۍ څرګندونو په اړه، د افغانانو د عکس العمل، او په تیر یو کال کې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ د داعش په ضد د هوایي عملیاتو د نتیجې په باب یو رپورټ واورئ. اوس دا خبرونه په تو شیبو کې پاتې رسیدي د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه شروع کیږي او د دوی تاسو ته پام راړو مونږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.